د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیوبل خبري غړې کې زمو هارون بادشاه سلام نو ونې په خبرونه کې په خیبر جنسا کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نخته او په هنګوز لکی بعد پولیسو لخوا د وزن مرګي بدګر د وژل کېدو په اړه وري د غراس پاکستان کې راغلي وسلوالو لکبل خلکو ته د اوخت او زیانونو د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهرو او په اړه د چارو د پوهانو د سرګندونو او د افغانستان د ولسمشر اعلان انتخاباتو سره پرتړلي موضوعاتو رپورټونه درته لرو یو شمېر نور رپورټونه هم درته ساتلي پیل خبرون کو چې بوریوال کاکړ به وړاندې
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی په خیبر ایجنسی کې له پاکستاني ځواکونو سره په نشته کې درې وسلوال او دوام وګړي وجل سوي دي. افغانستان وایي د پنجابي طالبانو تازه اعلان په افغانستان کې د پاکستان د جاسوسي ادارو د لاسوهنې په معنا ده او نن په پیرس کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د ګواښونو په اړه یو نړیواله غونډه کیږي. اوس بشپړ خبرونه. په خبر ایجنسی کې د تازه نشټو له کابل لږ د لږ 15 تنه وژل شوې دي. د باړي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د خبر ایجنسی په باړه ډوګر سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پنښته کې درې وسلوال او دوه ولسی وګړي وژل شوې دي. ناصر خان وویل چې دا پیښه په داسې وخت کې وسو چې امنیتي ځواکونو پر موټر سایکل سپرو وسلوالو ته د درېدو اشاره وکړه، هغوی ونه درېدل او پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا د هنګو امنیتي چارواکي وایي چې په ټل سیمه کې یو ځانمرګي خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې وژلې دي. د چارواکو په خبره برید کوونکي دوه او غوښتل یې چې د پولیسو تاڼې ته ننوځي او ځانونه وال وزوي، خو امنیتي ځواکونو یې د سیسه شنډ کړه. د هنګو د پولیسو مشر انور کونډي مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار وختي سوې ده. هغوی دا نه دي ویلي چې هغه دویم مشکوک وسلوال څه سوې دي. انور کونډي وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپي سوي دي. انصار المجاهدین په نامه یو وسلوالې ډلې د دې پیښې پړه منلې ده. په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 209 تر رسیدلې دي. د آفتونو د انتظام اداره وایي چې د وژل شوو کسانو تر څنګ لږ تر لږه 1500 کسان ټپي شوي هم دي. د چارواکو په وینا تر ټولو زیات زیان په پنجاب صوبه کې رسیدلې دي. افغانستان وایي د پنجابي طالبانو تازه اعلان په حقیقت کې په افغانستان کې د پاکستان د جاسوسي ادارو د لاسوهنې په معنا ده. د خبره د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر له دفتره په خبره سوی یو بیان کې سوی ده. بیان زیاتوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ورستیو ترهګر بریدونو په ترڅ کې یو زیات شمیر پاکستاني وسلوال وژل سوي او نیول سوي دي. تر دې وړاندې د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزي هم وویل چې د پاکستان پوځ هڅه کوي چې د طالبانو په جامه کې افغانستان ته پنجابي پوځیان واستوي او امنیتي حالت خراب کړي. پنجابي طالبانو اعلان کړی دی چې په پاکستان کې به خپل فعالیت بند او په افغانستان کې به پیل کړي. افغان چارواکي وایي پاکستان هغو وسلوالو ډلو ته روزنې او مالی مرستې ورکوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. پاکستان که څه هم د افغان چارواکو د دې تازه ترګندونو په اړه څرنه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی په افغانستان کې لاس وهنه کوي. د افغانستان د ولسمشری د کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالعبدالله ترمنځ تیر ورځ پلان سوی ملاقات ځنډول سوی دی. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډله وایي د لید کاته ځکه ونسو چې د دوی په وینا د عبدالعبدالله ډله پر داسې غوښتنو ټینګار کوي چې تر اساسي قانون لوړې دي. د تحول او تداوم ډلې ویان طاهر زهیر د یکشنبې په ورځ ناوخته وویل د دواړو ډلو د اختلافاتو د حل لپاره د نړیوالو منځګړو هڅو پرون هم نتیجه ورنه کړه. بل پلو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ډله ادا کوي چې د اجرایه مشر د واک په اړه له مخالفې ډلې سره سلا سوي دي. د یادې ډلې ویاند فضل الرحمن اوریا یکشنبې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل
دوه اختلافي پکې پاتې دي چې یو د ټاکنو د پای د اعلان ډول ده او دویم هم د ملي یووالي په دولت کې په دې میکانیزم باندې چې دواړه ټیمونه باید په دولت کې فعالانه ونډه ولري اختلاف شتون لري.
د یادونه ورده چې په افغانستان کې د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو پایلې لا هم نه دي اعلان شوې. ډاکټر اشرف غنی احمد زئی ځان بریالی بولی او ډاکټر عبدالله عبدالله بیا تور لګوي چې د سره درغلی شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی یو شمیر افغان ادیبانو او څیړونکو ته عالي دولتي میډالونه ورکړي دي. د ولسمشر له دفتر خبره شوی خبر پانه لیکي چې دا میډالونه د هیواد فرهنګي شخصیتونو ته پرون په ارګ کې ورکړل شو. میډال ترلاسه کوونکي کاموس لیکوال عبدالحمید بهیج عثماني مشال ریډیو ته وویل
هیواد مشر د افغانستان په کچه اووه څلوېښتو نومیالیو لیکوالو ادیبانو څیړونکو شاعرانو او کارپوهانو ته چې په دې هیواد کې پاموړ علمي او ادبي آثار لیکلي دي غازی میر بچه خان عالي دولتي مډالونه ورکړل.
بهیج عثماني دا هم وویل چې په دې ډله کې د هیواد د بیلابیلو ژبو او ولایتونو شخصیتونه شامل وو. نن په پیرس کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د ګواښونو په اړه یو نړیواله غونډه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په ګډون به د شپږو هیوادونو مهم چارواکي په دې غونډه کې برخه اخلي. جان کیری منځني ختیځ ته خپل هغه سفر پای ته رسولی په کوم کې چې نوموړي د امریکا په مشرۍ کې د داعش پر ضد مبارزه کې د نورو هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوله. د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي وویل چې ګڼو عربي هیوادونو د داعش ډلې د وسلوالو پر ضد د هوایي بریدونو وړاندیز کړی دی. دې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي پوز ته امر کړی دی چې د داعش تر واک لاندې هغو سیمو کې د بمباری نه کوي چې ولسي خلک پکې ژوند کوي. حیدر علي بادي ویلي چې امر یې د سپتمبر پر 11 کړی دی. نوموړي هوډ څرګند کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکړي کوم چې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخې سیمې نیولې دي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په خیبر ایجنسی کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ تیر شپې له نښتې وروسته د سیمې مهمې لارې تړل شوې چې خلک یې له عمله شکایت کوي. د خیبر پختونخوا په هنګوز ضلع کې بیا پولیسو یو ځانمرګ بریدګر له دې مخکې چې پر یو ځایي تاڼه حمله وکړي په ډزو ویشتلې او وژلې ده.
یو دوه کسانو کوشش کړل چې تاړې سره پولیس فایرینګ لري خودکش تاړې ته نه ده داخل شوی.
په د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک حکومت ضد مظاهرې دوام لري. د سیاسي چارو یو پوه وايي عمران خان خپل پلویان د قانون ماتولو ته هڅوي او باید پر ضد یې حکومت اقدام وکړي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو ولنی رپورٹ اوریدونکو د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې 13 شپه د باړې په ډوګره سیمه کې د امنیتی سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نخته کې درې وسلوال او دوه ولسی وګړي وجل شوې دي. لږه په خبرسته په باړې کې مهم لارې او ځل بیا ترل شوې دي او ځای خلک له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې 13 شپه د خیبر ایجنسی په باړه ډوګر سیمه کې امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې وسلوال او دوه ولسی وګړي ووژل شول. دوی وایي چې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې کله امنیتی ځواکونو په موټر سایکل سورو وسلوالو ته د ودرېدو اشاره وکړه نو وسلوال ونه درېدل او په امنیتی سرتیرو باندې ډزې وکړې چې د سربیا دوه طرفه جګړه پیل شوه او وسلوالو او ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوړېده. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د دغه پیښې وروسته د باړې مهمې لارې یو ځل بیا تړل شوې دي او خلکو ته په تګ راتګ کې ډېر مشکلات پیدا شوې دي. د باړې د موجوده صورتحال او د خلکو د ستونزو په حق لباندې یو ځایي مشر اقبال پردی مشال ریډیو ته وایي
د کرکیو د لارو بندې دوه عمل شروع شوی. دې سره زندگی بالکل مفلوجه شوی ده او حکومت سیکورټي فورسز دی او د حکومت انتظامیه ده لکه دوی الله څنګه نشي کنټرول کولای چې دوی نه داسې واقع کیږي او که بیا بل فرض کیږي د عام خلکو لکه لارې بندول دا د کوم ځای انصاف دی.
د خیبر سرکاري چارواکو په وینا د تیر خالی په ورځ د باډي په کمبر آباد سیمه کې د خاصدار ځواک یو تن واسط خان او د میرمن په خپل کور کې د ننه وژل شول او د باډي سره لګیدلې د پیښور کلیوالي سیمې باډه شیخان نه په همدې ورځ د پولیسو یو تن وتښتول شو او بیا په باډه کې وژل شو. د باډي ځایي خلک وایي چې د دغو پیښو نه پس یو ځل بیا دلته پوځي عملیات تیار شوی دی او ځینې برخو ته یې په ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیری لیږل شوي دي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسۍ په باډه تحصیل کې د تیرو 15 کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او اوس هم پکې تعلیمي ادارې، روغتونونه او بازارونه تړلي پراته دي او په زرګونه خلک یې بې کوره شوي دي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
بلخوریدونکو د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه امنیتی چارواکی وای چې په ټل سیمه کې یو ځانمرګ بریدګر لاغه مخ کې خپل هدف ته ورسی د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شوی او وژل شوی دی. د چارواکو په خبره د ځانمرګ غوښتل چې د پولیسو پر تانه ننوځي او ځان والوزوي. په پیښه کې چې نن سهار رامنځته شوه د امنیتی چارواکو له وینا سره سم د پولیسو یو سرتیر مړ او درې نور زخمیان شوي دي. نور حال د طارق اورگزی په رپورت کې.
چارواکو په خبره پسمه کې برید کوونکی دوه او غختل چې د پولیسو تانه تنه نوزي او ځانوال وزوي خو امنیتي ځواکونو د وسلوالو دغه پلان ناکام کړی دی. د هنګو پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال ریډیو ته وویل چې پسمه کې دغه پیخه د پیر پوره سهار وخت شوې ده چې په دې کې د پولیسو یو سرتیر مړ او درې نور زخمیان شوي هم دي. زخمی شوی و خو اوس چرته پټ شوی دی چې د هغې لپاره په سیمه کې لټونی عملیات روان دي. ده زیاته کړه چې په سیمه کې د پولیسو نه علاوه دغه عملیات د ملیشي ځواکونو او د پوځ لخوا کیږي. ده دا هم ویل چې د ټل بازار دوی په خپل ولکه کې اخیستی دی او بازار ته د چا هم وتو او د ننوتو اجازت نشته. د پیښې وروسته ټول زخمیان د ټل روغتون ته رسولی دي او هلته کې د دوی علاج روان دی. په زخمیانو کې عمر سعید، میر جنگ او ظاهر نمونه شامل دي. په نخته کې مړ شوی سرتیری صابر نواز نومیږي چې دا په پولیس واک کې کانسټیبل وو. د دغه پیښې په اړه انصار المجاهدین په نامه یوې وسلهوالې ډلې په خپل سر اخیستې ده. او رګزو کورما او شمالي وزیرستان سره په لګېدو ټل سیمه د ضلع هنګو په حدودو کې راځي چېرته کې چې د دې نه وړاندې هم د وسلهوالو لخوا په امنیتي سرتیرو باندې بریدونه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان په مرکزی حکومت کې له فتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په هیواد کې راغلي او تیرو بارانونو او سیلابونو 200 او 90 کسان مړ کړي او 1500 او 9 نور یې ژوبل کړي دي. د دې ترڅنګ د پنجاب صوبې په ملتان کې له شیرشاه بند سره نږدې د جنج د یوې کښتۍ ډوبېدو له وجې د واده د زلمي په شمول 18 کسان مړ شوي دي. په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېر 209 ته رسیدلې ده. بلخوا تېره ورځ هم د پنجاب صوبې د ملتان ضلع شیرشاه بند سره نږدې کښتۍ ډوبېدو له وجې 18 کسان مړه شوي دي. د پی ڈی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د جنج یوه کښتۍ چې پکې د 15 نه زیات کسان سواره وو ملتان ته روانه وه او د شیرشاه بند سره نږدې په چناب دریاب کې ډوبه شوه چې پکې د واده هلک شمول 18 کسان مړ شول او د ناوې سره نور 12 کسان ژوندي راوستل شول. نوموړي په پنجاب صوبه کې د سیلاب له وجې د شوي نور ځاني او مالی نقصاناتو په حق له مشال ریډیو ته وویل
270
تر اوسه پورې 209 کسان مړ شوي دي او 370 جوبل شوي دي او د بارانونو او سیلابونو له وجې د 2018 کلو 40 لکه او 40 زره پورې کسان هم متاثر شوي دي. زمونږ د شمیرې تر مخه 2200 کورونه په مکمله توګه او 1300 کورونه ته په جزوي توګه زیان رسیدلی دی او 15 لس لکه یو څلوېښت زره نهه سوه اکړه ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثره شوي دي. تر دې دمه موږ د دوه لکه دوه دېرش زره نه زیات خلک محفوظو علاقو طرف ته منتقل کړي دي او موږ په متاثره سیمو کې څلور سوه یوویشت امدادي کیمپونه هم جوړ کړي دي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې نن شپې به سیلابي چپه د پنجاب نه سند صوبې ته داخليږي چې له وجې به د دریای سند په غاړه پراته خلک متاثره کیږي. یاد دی وی چې بارانونو او سیلابونو له وجې پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې شپږ شپېته کسان مړه او یو سلو ایولس جوبل شوي دي او گلګت بلتستان کې هم څوارلس کسان مړه او شپږش جوبل شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
اوریدونکو، په پاکستان کې د حکومت ضد روان احتجاج یو میاشت پوره شوه. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د هیواد د منتخب حکومت پر ضد داسې یو احتجاج روان دی چې د ملک زیاتره ګوندونه غیر قانوني بولي. دا چې د سیاسي چارو پوهان د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج ته په کوم نظر ګوري، د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې به واورو.
عمران خان او طاهر القادری له څه کم یوې میاشتې راهیسې هر ماښام د پارلمان مخې ته خلک راغونډوي او هغوی ته داسې ویناګانې کوي چې حکومتي او زیاتره نور ګوندونه غیر جمهوري بولي. د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان وای دا احتجاج اوس سیاسي مسله نه ده، بلکې یو قانوني مسله ګرځېدلې ده.
دا بالکل داسې ده لکه یو کس چې وایي چې ماته د پیسو ضرورت تا، لہٰذا زه په روډ باندې ډکېټه یې کوم. یو ډاکو به څه خو به غنر غواړي سیاسي کسان چې هغه سره بات چیت وکړي. دا په جوه ته باندې د قانون د ماتولو خلکو ته تبلیغ کوي چې تاسو د پولیس والا ووایي او تاسو قانون په لاس کې واخلو، تاسو په پارلمنټ باندې وخیزو. زه وایم چې حکومت ته پکار ده چې هغه اوس د دې باندې په جدي توګه باندې چې ګام واخلي.
عزیز الله خان زیاته کړه چې د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو لستونزو د خبری رسنیو او خلکو پام اړولی دی. د عزیز الله خان په خبره کچيري پښتانه، بلوچ او سندیان وغواړي هم نو د خپل ستونزو د هواري لپاره په پاکستان کې داسې احتجاج نسی کولای.
مثال په توګه باندې ماما کډیر چې کوم او هغه له بلوچستان نه ډیر غټ احتجاج او ډیر تاریخي یو لاریونه و واصلای. هیڅ سامیدیا غوړې نه کوه، حکومت یې څه پتا نه وکړل، هغه سره هیڅ قسم باتچیت نه وشول. دا رنګ باره کې چې موږ په اپریشن کې وو نو سوي وو اتلس کسان هغه چې کله گورنر هاوس مخې ته په خپل شوې کې احتجاج واصلو نو په هغه باندې اکشن واخستل شو. او دا احتجاج چې ده کله نورو کومونه بیا په دې باندې ډیر وختي اکشن اخستای وو.
د سیاسي چارو بل کارپو حسن عسکری بیا وایي چې د سیاسي احتجاج بیلابیل لارې دي چې یو پکې اوږد لاریون او بیا له هغه وروسته احتجاجي ناسته هم شامل ده. نوموړي زیاته کړه
دا سه احتجاج هغه وخت کیږي چې کله احتجاج کوونکي قوتونه د نتیجې ته ورسیږي چې موجوده نظام د دوی خبره نه اوري. نو لدې روانو مظاهرو دا سه ښکاری چې احتجاج کوونکي فکر کوي چې حکومت خبره نه مني، نو ځکه دوی دا لار خپل کړی ده چې سړکونو ته راووزي او کوشش وکړي چې په زور خپل غوښتنې پوره کړي.
حسن عسکری وویل چې د عمران خان له احتجاج سره په سیاسي بیداری کې داس یو زیاتوالی راغلی دی چې په راتلونکي کې به هغو حکومتونو ته خامخا ستونزي وي چې کارکردګي یې شنوي. د عمران خان او طاهر القادری احتجاج په داسې وخت کې تر یو میاشت اوښتې دي چې پاکستان وار له مخه په اقتصادي توګه له جدي مشکلاتو سره مخامخ دی. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای یو پلو د پاکستان له کلنۍ څلور نیم زره عربه بودیجې شاوخوا دوه زره عربه یوازې پاو ځخلی او بل پلو ورپسې داسې احتجاج راسي نو د ملک پر اقتصاد یې بیخي زیات اغیز لوږي.
لکه عمران خان او دا قادری چې څنګه لګیا دي، نو انویسټر چې څوک په بازار کې انویسټمنټ کوي، په ډیولپمنټ کې انویسټمنټ کوي، په کارخانو کې کوي، هغه روس یو طرف ته انویسټمنټ نه کیږي، بل طرف ته ډیولپمنټ نه کیږي. نو دا دواړه کارونه چې کله نه کیږي نو د هغې انجام دا وي چې سرکار رفتار سلو شي. د پاکستان مخکې چې کوم حالات روان دي نو هغه وینم چې دلته به ډاکې شوکې پیسو لپاره خلک تختول او ترهګري دا به واقعي.
عمران خان او طاهر القادری وای تر هغه وخت به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو د دوی په وینا وزیر اعظم نواز شریف استعفا نه وي ورکړي. خو حکومت وای چې نور ټولې غوښتنې مني خو وزیر اعظم به استعفا ورنه کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د دې هیواد د ولسمشرۍ د ټاکنو تخنیکی بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسید. د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی د یکشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې له دې وروسته به ټول نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیشن ته د څېړنې لپاره ولیږي. نوموړي دغه راز وویل چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافقات به د انتخاباتو د نهایي نتایجو په اعلان کوم اغیز ونه لري. له کابل د ناجی ساپای رپورټ اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له سو میاشتو ځنډ وروسته د یکشنبه په ورځ د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د تخنیکی بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکړ. د دې کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې ډیر ژر به د دغه تخنیکی بهیر نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ولیږي. ښاغلی نورستانی د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړو په وروستۍ اعلاني غونډه کې په دې اړه وویل:
نن د تفتیش بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسیده. د دې بهیر ټول نتایج د نن ورځې تر پایه یا هم د سبا ورځې په پیل کې به د شکایتونو کمیسون ته ولیږو.
نوموړي وویل د رایو په اړه د پریکړو په وروستۍ نهمه علني غونډه کې د 415 پد شویو محلونو څخه 206 اویا باطل، 340 د اعتبار وړ او 50 نورې بیا شمیرنې ته ولېږل شول. د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د بیا تفتیش په اړه موافقه د روان کال د سرطان په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب وشوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي چې د رایو د تفتیش پروسه د کورنیو او بهرنیو سارونکو او د ملګرو ملتونو د استازیو په موجودیت کې په شفافه توګه ترسره شو او هیله مندي شته چې نتیجې دواړه کاندیدان ومني. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر همدارنګه ویل چې د کاندیدانو ترمنځ د نهایي توافقاتو هرکلی کوي خو وایي چې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان به کوم اغیز ونه کړي.
دا به هیڅ تاثیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر کارونو ونه لري. موږ خپل کارونه بشپړ کړي. که چیرې کاندیدان کوم توافق ته رسیږي دا ډېر نیک اقدام دی.
وروسته له دې چې د تفتیش نتیجه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته واستول شي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون اتصل وخت وخت لري سو د انتخاباتو کمیسون لخوا د ورلیګل شوی نتیجه پاړه خپل دریز سرګن کړي. د پدې حل کې د چي د اصلاحاتو او همپلنې ټیم په کراتو د انتخاباتو د تفتیش او ابطال بهیر ل درغلې او ډک بللې ویل چې نتایج به یې ونه مني.
لکابل مود ناجی ساپای رپورټ اوریدو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغان ځوانانو ملي ټولنې د وی غونډې پترس کې د افغانستان د ټاکنو پر خپلواک کمیشن غږ کړی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د دویم پړاو نتیجې زر تر زر اعلان کړي او په دغه اړه د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې په خوست ولایت کې هم خلکو د یوې لویې غونډې پترس کې هم دا غوښتنه وکړه. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه رپورټ راکوي.
دغه غونډه چې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په تالار کې د اتوار په ورځ ترسره شوه، د افغان ځوانانو ملي ټولنې ورته د دغه ولایت د یو شمېر مدني ټولنو فعالان، قومي مشران او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وربللي ول. د یادې ټولنې ویاند عبدالکریم ناصری مشال راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسون غږ وکړ چې د ټاکنو پایلې اعلان کړي او ولس له اندېښنو څخه راوباسي.
دغه اوسنی ټاکنیز بهیر ډېر وګت شو. په هره برخه کې خلک په تشویش کې دي. سوداګر خپل ټول سرمایه به هرته انتقال کړي. پر ستونزې موجود دي. په دې مخه موږ دغه غونډه ونیوله چې پر ټاکنو کمیسون غږ وکړو، نو غوښتنه وکړو چې پیل د ژر تر ژره اعلان کړي او نور د افغانستان دغه مظلوم ولس نه ځوري او نور د پته مکې نه پرېږدي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی مشال راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو او شکایاتو له کمیسونونو وغوښتل چې د وګړو د آرامتیا په خاطر دی د ټاکنو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي.
نو هیله می ده د ټاکنو د کمیسیون نه د شکایتو د کمیسیون نه چیز کدوی د افغانستان آرامتیا د افغانستان د وګړو آرامتیا غواړي د هر هغه چا چې ولو که یو رایه هم زیاته وي هغه دې ژر تر ژره اعلان کړي تر څو چې افغانستان مسون وسی د افغانستان وګړي مسون وسی د افغانستان ټوکیدلې ځوانان او ماشومان په مسونه فضا کې تنفس وکړي.
په ختیځون کې د مدني ټولنو د انسجام مشر عبداللطیف مل د بدمنیو د پیښو د زیاتوالي لوی لامل د ټاکنو ځنډنې بهیر په ګوته کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په اقتصادي لحاظ په امنیتي لحاظ او حتی په رواني لحاظ باندې افغانان د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د نیمایي نه زیات ولایتونه په اوله درجه امنیو کې ښکیل دي. هر ورځ په سلګونو امنیتي ځواکونه ژوند له لاسه ورکوي، په لسګونو بېګناه افغانان مړه کېږي. دا ټول د انتخاباتو د پایلو ځنډ او خنډ دی. نو هیله ده چې زر تر زره دا وروستۍ پایلې اعلان شي او دغه ناورین او دغه بد حالت پای ته ورسي.
یاد دی وی چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د افغانستان د ټاکنو بهیر له ځنډ سره مخ شوی، اوس چې د رایو د تفتیش مرحله هم پای ته رسېدلې. د ننګرهار په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خلکو د ټاکنو د پایلو غوښتنې په بیا بیا کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کومې د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. اوریدونکو، د افغانستان د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ کتنه د هغه څه له کبله لغوه شوه چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم یې له اساسي قانون څخه پر لوړ غوښتنو د سیال ټیم ټینګار بولي. پرون رپورټ ورکړل شو چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله به کتنه سره کوي، خو د اصلاحاتو همپالنې ټیم وویل چې دا کتنه د تحول او تداوم ټیم لخوا په وروستۍ شیبه کې فسخ شوه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د تحول او تداوم ټیم وایي چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ پلان شوې کتنه د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم د هغو غوښتنو له کبله لغوه شوه چې له اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د دې ټیم ویان طاهر زهیر وایي د دواړو ټیمونو د اختلافونو د حل لپاره د نړیوالو منځګړو هڅو پرون هم نتیجه ورنه کړه. ښاغلی زهیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
هنوز هم برای تیم تحول تداوم
لا هم د تحول او تداوم د ټیم او د افغان ولس لپاره اساسي قانون سره کرخه ده. نو ځکه په پام کې و چې دواړه کاندیدان پرون مازدیګر سره وګوري، خو د دوی بی ځایه ټینګار باعث شو چې دا کتنه ونه شي. خو ښاغلی زهیر همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي د دواړو ټیمونو ترمنځ د خبرو د بیا پیل هڅې کوي. د نوموړي په وینا په دې منځګړو کې په کابل کې د امریکا سفیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما شامل دي. په داسې حال کې چې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم د دواړو ډلو ترمنځ خبرې ناکامی بولي، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنې ټیم ادا کوي چې د اجرایه مشر د صلاحیتونو په اړه له سیال ټیم سره توافق شوی او یوازې دوه نور موارد پاتې دي چې لا هم دواړو ټیمونو موافقه نه ده پرې کړې. د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم ویان فضل الرحمن اوریا
دوه اختلافي پکې پاتې دي. یو د ټاکنو د پای د اعلان ډول ده او دویم هم د ملي قوالی په دولت کې په دې میکانیزم باندې چې دواړه ټیمونه باید په دولت کې فعالانه ونډه ولري. اختلاف شتون لري او د دې اختلاف د حل په خاطر باید دواړه مشرانو ناسته کړې وای چې په نویومه دقه کې د تحول او تداوم د ټیم له خوا څخه منتفی شوله.
کته هم د عبدالله عبدالله ډله د اجرایه مشر د صلاحیتونو مسله او له هغه ډله دا غوښتنه چې اجرایه مشر د کابینې مشر هم وي حل شوی غني، خو د اشرف غنی احمدزی ډله اوس هم ټینګار کوي چې د اساسي قانون له چوکاټه او چاته غوښتنه به ونه مني. ولسمشر حمید کرزی د شنبه په ورځ په ارګ کې له دواړو کاندیدانو سره وکتل څو دواړه وهڅوي چې د ملي وحدت د حکومت په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ښاغلي کرزی همدارس د شنبه په ورځ د عالمانو د شورا یوې غونډې ته په وینا کې وویل په دواړو کاندیدانو کې د همکارۍ او تفاهم ډېره ښه فضا شته او په راتلونکي یوې یا دوو ورځو کې به یوې موافقې ته سره ورسیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوری دن کو دولستنی میں بجے کی دن کی دی لبوریوال کاکڑا با لنڈ خبرونا باورو
په فبرایي جنسي کې د تازه نشټو له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوی دی. د باډي اساسن پولیټیکل انجنټ ناصر خان انصار مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د خبر ایجنسی په باډه ډوګره سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال ترمنځ پنښته کې درې وسلوال او دوه ولسی وګړي وژل شوی دي. وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا د هنګو امنیتي چارواکي وایي چې په ټل سیمه کې یو ځانمرګي خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې وژل دی. د هنګو د پولیسو مشر انور کندي مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار وختي رامنځته شوې ده. انصار المجاهدین په نامه یو وسوال ډلې د دې پېښې پر منلې ده. په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 209 ته رسیدلی دی. د افتونو د انتظام اداره وایي چې د وژل شوو کسانو تر څنګ لږ تر لږه 1500 کسان ټپي شوي هم دي. د چارواکو په وینا تر ټولو زیات زیان په پنجاب صوبه کې اوښتی دی. افغانستان وای د پنجابی طالبانو تازه اعلان په حقیقت کې په افغانستان کې د پاکستان د جاسوسي ادارو د لاسوهنې په معنا ده. د خبره د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر له دفتر په خبرسوي یو بیان کې شوی ده. پاکستان که څه هم د افغان چارواکو د دې تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي. په نن په پیرس کې د داعش وسلوال ډلې لخوا د ګواښونو په اړه یو نړیواله غونډه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په ګډون به د شپږ هیوادونو مهم چارواکي په دې غونډه کې ګډون کوي. جان کیری منځنی ختیځ ته خپل هغه سفر پای ته رسولې په کوم کې چې نوموړي د امریکا په مشرۍ کې د داعش پر ضد مبارزه کې د نورو هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوله.
لند خبرونه مول بوریوال کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
ایکسپریس رسپانه په خپل اداري کلیک کې چې د تحریک طالبان پنجاب امیر عصمت الله ماوی په خپل یو ویډیو پیغام کې په پاکستان کې عسکري کارویان ختمولو د تبلیغ دعوت شروع کولو او د عملی جهاد کردار تر افغانستان محدودولو اعلان کړی دی. اداري لیکي چې تحریک طالبان پنجاب لخوا په پاکستان کې عسکري کارویان ختمولو اعلان په ملک کې د امن لپاره یو مهم پیشرفت دی او په لومړي ځل د طالبانو یو تنظیم لخوا په ملک کې عسکري کارویان ختمولو وروسته د عوامي خدمت کولو فیصله کړې ده، کوم چې یقینا د ستاینې وړ دی. د طالبانو نور تنظیمونو ته هم پکار دی چې د تحریک طالبان پنجاب پیروي وکړي او پاکستان کې عسکري کارویان ختمی کړي. ادارې لیکي چې طالبانو ته دا احساس وشو چې جهاد په نوم شروع کړی شوی دی کارویانو له وجې د اسلام، مسلمانانو او پاکستان خدمت نه کوو، بلکې خپل ملک یې کمزورې کولو، اړې غړې پیدا کولو او ملک دښمنه خلکو ایجنډا یې پوره کوله. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان او ټول مسلمان ملکونو تحفظ، سلامتۍ او اسلام دښمنانو مداخلت ولو لپاره ضروری ده چې ټول وسلوال تنظیمونه خپل عسکري کارویان بند کړي او د تبلیغ لار خپل کړي. خو دې لپاره هم ضروری ده چې وسلوال تنظیمونه خپل وسله کې دي، نو دا شان به د ترهګرۍ د ناسور د همیش لپاره خاتمه وشي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او افغانستان د خرابو تعلقاتو تاریخ ډیر زوړ دی. کله چې پاکستان جوړ شو نو افغانستان یې د منلو نه انکار وکړو. بل طرف ته پاکستان افغانستان کې د طالبانو حکومت مرسته کړې او هندوستان د شمالي اتحاد په شاولاړ وو. اداري وایي چې په پاک افغان پوله په سونو داسې پټې لارې دي چې په نقشه کې نخکاري، خو قاچاقبرو ته معلومې دي او دوی په دغه لارو سمګلینګ کوي چې ګټه یې د افغانستان با اثره خلکو سره سره دواړو ملکونو په پوله ولاړ سکیورټي فورسز ته رسي.
مطبوعات
اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې په دې هیواد کې پر روان سیاسي بحران بحث شوی دی. د مقالې په یو برخه کې راغلی چې په اسلام آباد کې د ناستو مظاهره چانو پر ضد به د طاقت زیات استعمال د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت یوه لویه تېروتنه وي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان او هند ترمنځ پر اړیکو لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د هند لخوا افغانستان ته داسې قیمتي او لوی افغان بیرغ ډالی شوی دی چې په کابل کې ولاړ دی او د ښار له یوه او بل سره په نظر راځي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د ګل ایاز ناوړو.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په اداریه کې راغلي چې د پاکستان د فوج ویان جنرال عاصم باجوا د تیر جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ډېر واضح بیانونه ورکړي. له دغه بیانونو څرګندېږي چې فوج په اسلام آباد کې ناست د مظاهرې چانو نیغ په نیغه او یا په شا حمایت نه کوي. په اداریه کې راغلي پر فوج تنقیدونو کې که څه حقیقت هم وي، خو داسې ښایي چې فوج په موجوده سیاسي کړکیچ کې په ښکاره مداخلت نه کول غواړي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې وفاقي حکومت له دوه کارونه کول پکار دي. لومړی دا چې مظاهرچیان له موجوده ځای څخه نورو ځایونو ته منتقل کړي. دویم دا چې په شارعي دستور کې د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پیژندګلو وکړي، گرفتار یې کړي او سزاګانې دي ورته ورکړي. په ادارې کې وړاندې راغلي چې د دې سربیره د طاقت زیات استعمال به د مسلم لیگ نواز حکومت یوه لویه تېروتنه وي. داسې ښکاري چې مسلم لیگ نواز ډلې خپل ترجیحات ګډوډ کړي دي او د جمهوریت د مضبوطولو نه پام اړولې دي. ډان ورځپاڼې د ادارې په پای کې لیکلي چې د مسلم لیگ نواز مشران د مظاهره کوونکو پر ضد د طاقت استعمال په حق کې دي او نور خبرې یې هېرې کړې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج په کابل کې تیر اونۍ په رسمي توګه د افغانستان ملي بیرغ یا جنډي د درولو مراسمو کې ګډون وکړو. د $500,000 دغه بیرغ د هند یو ارپتی ناوید جندیل افغانستان ته ډالۍ کړي. ناوین د هند د بیرغ فاونډیشن مشر دی. دغه اداره هندي وګړي دي ته حسوي چې خپل ملي بیرغ په کورونو رازوړند کړي. ورځپاڼه لیکي چې سیاسي شنونکو ډېر زر دا خبره محسوسه کړه چې له افغانستان سره د هند د مرستو علامتي جنډا ډېر لرې نه په نظر راځي. د کابل ښار له بل اړخ نه د افغانستان ملي بیرغ قتل کېدی شي، خو پاکستان همیش د افغانستان او هند ترمنځ اړیکو ته ښه نه ګوري. ورځپاڼې لیکلي چې د هند د بیرغ پروژه د امریکا لپاره یو برابر پیغام هم دی، ځکه چې له افغانستان د امریکایي جنگي ځواکونو د روان کال تر پای اوزي. د دې ترڅنګ امریکا له افغانستان سره په مستقبل کې د فوزي کردار په اړه هم ضمانت نه ورکوي. د امریکا افغانستان ترمنځ امنیتی تړون تر اوسه نه دی لاستیک شوی او په افغانستان کې د انتخاباتي لانجې له وجې د نور ځنډ ښکار شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو سیاسي شنونکي بشیر بیزن په حواله لیکلي چې دې سره به په افغانستان کې د پاکستان رول نور هم کمزور شي او دا به د ولسمشر حامد کرزي لخوا لویدیځو ته یو پیغام ورکړي چې ګاونډي طاقتونه د افغانستان په شا ولاړ دي. ورځپاڼې لیکي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج د افغانستان ملي جنډي د درولو مراسمو پر مهال ویلي چې افغانستان به همیش د هند لومړی ستراتیژیک ملګری وي او افغانستان سره تر وسه پورې مرستو ته ژمن دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوا یوشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2013 15,000 درې سوه شپېته 15,000 اووه سوه څلوېښت
او د انټرنیټ لارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اورېدل شي.
اوریدونکو د اسلامي دولت د وسلوال ډلې یا داعش پر ضد د مقابلې لپاره یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو په درشل کې دی. دا خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د امریکا له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړه. د پداسې حال کې د چلویدیزو هیوادونو پرون نجمنه وکړه چې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات به نور هم پراخ کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې ستراتیژي د یو نړیوال ائتلاف په بڼه د جوړېدو په درشل کې ده. جان کیری پرون له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پوځي مرستو ژمنو او د سرتیرو د استولو په برخه کې د ځینو هیوادونو وړاندیزونو دای خورا زیات هیلمن کړی، خو د دا یادونه هم وکړه چې واشنگټن به خپل هوایي عملیات د سوریې له دولتي ځواکونو سره همغږي نه کړي. ښاغلی کری دا څرګندونې په قاهره کې یوازې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې داعش ډلې د یوې مرستندوی ټولنې د یو برتانوي کارکونکي د سرغوڅولو ویډیو خپره کړه.
لویدیزو هیوادونو پرون د دې ویډیو لخبریدو وروسته ژمنه وکړه چې د دې ډلې پر ضد پوځي عملیات به پراخ کړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پرون یو نوی ویډیو خپره کړه چې د یوې مرستندوی ټولنې د یو برتنوي مامور سرغوڅول ښیي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي خپره شوې ویډیو حقیقي ښکاري، او د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون ژمنه وکړه چې هیواد به د ډیوید هینز د قاتلانو د نیولو لپاره هر ډول لازم اقدام وکړي.
Step by step we must drive back
داعش ډله او اهداف یې باید ګام په ګام په شا وتمبوو، وی ځپو او له منځه یوسو. موږ به دا کار په سړه سینه او په غور خو په اوسپنیز قاطعیت سره وکړو. موږ به دا کار په یوازې ځان نه بلکې له خپلو متحدانو امریکا، اروپا او همداراز د سیمې له هیوادونو سره په نږدې همکارۍ کې وکړو. د څلور څلوېښت کلن ډیوید هینز د وژنې په وړاندې غبرګونونه ډیر جدي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا وژنه وغندله او دا یې یو وحشیانه عمل وباله. د فرانسې جمهوري ریاست وویل د هینز قتل ښیي چې ولې نړیواله ټولنه باید د داعش ډلې پر ضد متحده شي. استرالیا اعلان وکړ چې چمتو ده د دې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره د مرستې لپاره شپږ سوه سرتیري او لس الوتکې ورکړي. د اسلامي دولت ډلې له دې مخکې د دو امریکایي خبریالانو ستیفن ساتلوف او جیمس فولي سرونه هم غوڅ کړي وو. ډیوید هینز چې د یوې فرانسوي مرستندوی مؤسسې لپاره کار کاوه تیر کال په سوریا کې د دندې پر مهال وتښتول شو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راوړي تیره هر څه کې
زوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د نیوز ورځپاڼې په پاکستان کې د سیاسي بحران په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال پر دې بحث کړی دی چې په پاکستان کې د ممکنه کودتا مخه څنګه ونیول شوه. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اوس د پخوا غوندې پوځ په اسانه واک نشي ترلاسه کولی. بوروال کاکر د دې مقاله غټکی اوروي.
په دې نیوز ورځپاڼه کې خبره شوې د مقاله لیکي چې ناسم اټکلونه بریا په ماتي بدلوي او پر ځای اټکلونه بیا ناکامي په کامیابی بدلوي. د ورځپاڼې په لیکنه په تاریخ کې ډیر ځله داسې نومیاتي خلک تیر شوي دي چې د خپلو ارزوګانو په پوره کولو کې داسې ماتې خوړلې وي چې بیا هیڅکله هم نه دي راپورته شوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان غوندې ملکونو کې چې د اصلاحاتو یا انقلاب په نامه سیاست کیږي نو دا د بیلابیلو غاړو ترمنځ د نظریو او د ګټو د ټکر سبب کیدای شي. د مقالې په لیکنه د تحریک انصاف او عوامي تحریک روان احتجاج داسې تعبیر کړل شوی چې ګواکې دا په ملک کې د روان جمهوري نظام د ړنګولو هڅه ده. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د ټول تاریخ 40% وخت په دې ملک کې پوځ په ناقانونه توګه حکومت کړی دی. د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د حکومت ضد احتجاج هم داسې یو حالت رامنځته کړی و چې ګواکې د ټاکل شوي حکومت د ړنګېدو ویره وه. دی نیوز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د جمهوریت ودې په لړ کې په آئین کې اتلسم او شلم بدلون ډیره ګټه رسولې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې که سیاسي ګوندونه له یو بل سره مو وای درېدلي نو ښایي اسمبلی ماتې سوی وای او پر ځای به یې د تیر په څیر یو غیر قانوني حکومت رامنځته سوی وای. د ورځپاڼې په لیکنه د پوځي کودتا مخنیوی چې کوم لاملونو وکړ په هغه کې ځینې ډیر مهم او د یادونې وړ دي. لومړی دا و چې په آئین کې بدلون وسو او له ولسمشر هغه واک پارلمان ته واخیستل سو چې اسمبلی به یې ماتولې. دویم ګام دا پورته سو چې دا واک د ملک په جمهوري توګه د قومي او صوبایي اسمبلیو ټاکل سو مشرانو ته ورکړل سو. او دریم ګام دا و چې د بلوچستان او سند اسمبلیو تر ټولو وړاندې په ملک کې د یو ممکنه غیر جمهوري ګام پورته کېدنې پر ضد په غوڅ اکثریت قراردادونه منظور کړل. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې له پوځي حکومتونو زده کړې سوي دي او اوس د پخوا په پرتلا دا ډیره ګرانه سوې ده چې پوځ واک ترلاسه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په یوه اداریه کې راغلی دی چې د سوات پر ملال یوسف زیو د هغې پر ملګرو چې کومو کسانو برید کړی و پوسټ په کار ده چې ولسته نمونه په ډاګه کړي. د اداري پلیکنه دا بیا د حکومت ذمہواری ده چې د کسانو پر ضد په عدالت کې مقدمه وچلوي او سزا ورکړي. اسرار العالم مومن د اداري لنډي زوروي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په 2012 کال د وسلوالو طالبانو لخوا په برید کې د سوات ملال یوسفزی ډیره سخته جوړه شوه چې بیا د برتانیا په برمنګم ښار کې د کوپړې لوی عملیات وشول. هغه وس جوړه ده او د تعلیم لپاره نړیواله مبارزه کوي. یو کتاب یې هم لیکلی چې په نړۍ کې ډېر زیات شهرت لري. د ملګرو ملتونو سملی ته یې وینا وکړه او د جرمني یوې ورځپاڼې هغه په نړۍ کې تر ټولو مشهوره جینۍ وګرځوله. لنډه دا چې ملاله اوس په ټوله نړۍ کې یوه پیژندلې څېره ده. په سوات کې په ملاله تر برید یوه ورځ وروسته هغه وخت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک اعلان وکړ چې کومو وو مشکوکو وسلوالو په ملاله برید کړی وو هغوی نیول شوی دی، خو د ثبوتونو د نشټوالي له وجې دغه کسان وروسته بیا خوشی کړل شول. همداراز څو ورځې وړاندې بیا د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې ویاند وویل چې د سوات په ملال یوسفزی او د هغې پر ملګرو په برید کې ککړ ټول تورن کسان یې نیولی دي. د پوځ د ویان په خبره د هغې ډلې مشر ظفر اقبال وو چې د مولا فضل الله په امر یې پر ملال یوسفزی او د هغې پر دوه نورو ملګرو برید کړی وو. د ایکسپریس ټریبیون اداریا زیاتوي که څه هم په ملاله په خپل هیواد دننه ډېرې نیوکې وشوې، په هغې مختلف قسم تورونه ولګېدل او تر دې پورې چې داسې پروپاګندا هم وشوه چې هغه له سره په ګولۍ لګېدلې نه وه او دا هر څه یوه ډرامه وه. خو حقیقت دا دی چې ملاله یوسفزی د طالبانو لپاره یوه لویه خطره جوړه شوې وه، نو ځکه یې د هغې د وجلو پرېکړه وکړه. او اوس هم طالبانو ویلی دی که چیرې دوی ته موقع په لاس ورغله نو بیا پرې اهم برید کوي. د ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین ویلی دی چې د مهذب نړۍ او دوی لپاره دا ډېر ښه خبر دی چې په ملال یوسفزی کومو کسانو او برید کړی وو هغوی نیول شوي. نوموړي هیله ښودلې چې کېدای شي له دې کار سره په خیبر پښتونخوا کې ترګرۍ ځپلو ته هم ګټه ورسیږي. اداریا زیاتوي په ملال یوسفزی او د هغې پر ملګرو د برید کوونکو د نیولو د قصې په څیر د پوز د مطبوعاتي څانګې ویان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه هم ډېر خوندور معلومات ورکړل. البته خپلواکه سرچینې د دغه معلوماتو پخلی نه کوي. ادارې په اخره کې وایي په ملال یوسفزی او د هغې پر ملګرو چې کومو کسانو برید کړی باید چې پوز دغه کسان په ډاګه کړي او د حکومت بیا ذمواري جوړیږي چې دوی پر ضد په عدالت کې مقدمه وچلوي او سزا ورته ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو، افغان چارواکي وایي د ډیورن پر کرخه د پاکستان لوري د خندق کیندل دوی ته د منلو وړ نه دي. د یکشنبې پر ورځ د افغانستان د مشرانو په جرګه کې پر دې موضوع بحث وشو. پاکستان بیا وایي چې دا د هیواد کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې څه اړه نه لري. له کابل زموږ همکار رحمت الله افغان د مشرانو په جرګه کې د شوي بحث په اړه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د خندق کیندل وغندل او هغه یې د نه منلو وړ کار وباله. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د دې موضوع په اړه به د سه شنبې په ورځ افغان امنیتي چارواکي سناتورانو ته معلومات وړاندې کړي.
موږ په هیڅ صورت سره دا موضوع نه برداشت کوو، نه منلی شو. د ملت په استازیتوب غندو او د خپلو امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه کوو سبار بل سبا چې امنیتي مسؤولین راځي اوله موضوع به همدایي ستاسو سناتور صاحبانو چې ورسره جدي او بس کوو چې د دې د بندولو په رابطه اقدام وکړي او هغه څه چې کړي دي هغه لري.
په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي چارواکو وویل چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو او د مخدره موادو د قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خندق باسي. د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د 480 کیلومتر په اوږدوالي یې د یو خندق د کیندلو کار پیل کړی ده. د دې خندق د کیندلو مسلې په بلوچستان ایالت کې د پښتنو سیاستوالو او د چمن په پوله د سوداګرو غبرګونونه راپارولې دي. افغان سناتورانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې مسلې په اړه چوپه خوله پاتې نشي او په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایت وکړي. لیلما احمدی او نثار حارث وایي
دغه کار د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان لخوا د ډیورن کرښې په اوږدو کې خندق کیندل کیږي. د دغه ګوندی هیواد د یو بل لوبه د چکوي ولی په وړاندې باید چوپه خوله کینو.
افغان دولت باید په دې اړه له اوله تر اخره د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایتونه کړي وای تر څو د پاکستان د دې کار مخه نیولې وای.
د افغانستان جمهوري ریاست د سه شنبه په ورځ یو پلاوي ته دنده سپارلې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسله وڅېړي. د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا ویان جواد ناجي وویل دا پلاوی دنده لري چې پولیس ورځو کې خپل کاري راپورټ ولسمشر ته وسپاري. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال هم پاکستانی لوري په دې کرخه د اغزن سیم د غزولو موضوع راپورته کړې و چې د افغانستان د مخالفت له کبله عملي نه شوه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو کې د تعلیم څنګ مشر په دې خار کې له شمالي وزیرستان د بیکور شوز د کونکو لپاره د باچا خان فری ټیوشن سنټر په نوم د وړیا تعلیم پروګرام لپاره د سرکاري ودانه ورکولو اعلان وکړ او هم یې دغه ماشومانو ته مفت درسي کتابونه ورکړل. په دې اړه نور له سیمې څخه د مشال رادیو د خبريال عمر دراز وزیر په رپورت کې
د بنو تعلیم سانګې مشر فضل صادق دغه پروګرام لپاره بنو خار کې د سبانه د یو سرکاري ودانۍ اعلان وکړ چې د غزده کون کې به د مسپیخینه تر ماشمه پورې په دغه ودانۍ کې زده کړې جاری ساتي. نو موړی دغه سنټر کې زده کونکو کې مفت کتابونه هم وویشل. د بنو تعلیم سانګې مشر وې د غزده کون کې چې کم سکول کې غواړي خپل زده کړې د یاد پروګرام لاندې جاري وساتي.
نون سا دے دویلا سمرا سا فی الحال میں دا کہ تو بنا روڑی دی او چونکہ دیے ڈیر پوزیوت تعداد سرا دی انشاءاللہ زدا ودا کہوں تو سرا چ یہ بچائی او بغیر دے کہ تو بنا نہ پوتے کیجی آئی ڈی پیز بچیوں نو تیما فیسیلیٹی ہوڑی انشاءاللہ دا ودیے تا میرا مہیا کئی گورنمنٹ پرائم اسکول نمبر 1 ہیڈ ٹیچر تا میں ہدایت ور کڑ سبونا وے دے دے پروگرام چلاو لے ولدا ٹیوشن پروگرام دغه تاوی چبی ور کو ودی سره په هر طرح تاون کوي.
یوز د کاون کې نثار احمد مشال ریډیو تاوی کدا سه مدد ور سره کیږي نو زده کړې به مخ پوړان دی زی
دا کسون چې کیمرو غلی وي مشتا کې تو بیلان یو غی کلیر تا وشل وځي دا سه سکول به در کو پیسې به چتو شاز زود نو سوی وادي کې به تو ست تعلیم در کړی زی چې دا سه تاونه مش سره شي دا مش به انشل د نیو تخ پلو شای چې مش پچانا کام دی ودا احمد انشل مش جاری سوتی.
د شمالي وزیرستان لره پرتی سیمه د داخل مداخل یو زده کون کې صادق منان چې باچا خان فری ټیویژن سنټر کې زده کړې کوي مشال ریډیو سره خپل احساسات داسې شریک کړل
چې حکومت میش سره کوپریشن کو ان شاء الله وزیرستان ډیر په ایڈوانس ریمه داسې وزیرستان کې ډیر ټیلنټډ سټوډنټس دي او کدا سي تعلیم جاری شو وزیرستان کې به امن ورشي بلکې په ټول ملک کې به امن ورشي او دا نه میش ډیر مننه کوي چې د میش ته پری ایجوکیشن ټیویژن رکاوي.
نمیران شاه کالج پروفیسر عنایت ګولوای دوی د شمالي وزیرستان به کور شوي زده کوونکو ته تعلیم ورکولو لپاره په جذبه دغه پروګرام شروع کړي او کدا سم رسته ور سره وشي نو پروګرام به مخ پوړان دی زی
نو مشته ډیو صاحب د بنول روغای او د میران شای او صاحب او د لیکه تبیل نو کو د میش د پوره دی سکول اعلانو کو دا بلډینګ مش پکرنه واغه مشته ګورنمنت سکول کو او مشته مکمل کو اپریشن اعلانو کو چې تاسو متارو خرطلای شئ ته هر وخت حضرت یو نه کنيره خلخند سر مخششی مخیر حضرات نهره ادارې د خلکو د تعلیم نه به برخه پته نشي.
دا یادونه دا چې انجمن ترقی پسند مصنفین بنو ملګرو لخوا شروع کړل شوی باچا خان فری ټیویژن سنټر ان اویرنس پروګرام لپاره تر اوسه پورې یو شخصي خونځای په کرایه اخیستل شوی چې د سبا نه به په سرکاري پرایمري نمبر 1 سکول بنو کې شروع کړل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر جنسي خلک شکایت کوي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په لوی لار تعمیراتي کار ډیر په ورو روان دی او په ځینو ځایونو کې ولاړ هم دی. دا خلک وایي چې د دې له کبله دوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. د خلکو ویلي چې حکومت د دې سړک د جوړونې چارې ګړندی نه کړي نو دوی به په مظاهرو لاس پورې کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی خلق وای چې د پیښور او تورخم ترمنځ په سرک باندې تعمیراتی کار دی تیز کړی شي. په دې حکلا د خیبر سیمې او تن مراد حسین پردی مشال ریډیو ته وای
دا روډ تقریبا دوه کاله وشول چې دا روډ وسه پرې جوړ نشو. ټول نه غټه مسله خو دا چې دا پلونه پکې نشته. د پلونه بغیر د روډ هیڅ اهمیت نشته. چې پلونه پر او میشته مخې کودایي کړي دا هغه پلونه وسمه انداز پراته دي. یو خدای چې په خوړ کې تک دی او خوړ روډونه ټول خراب دي. ټول غټه غټه تیږي ګاډي پکې خراب شول. خلکو ته زهنی بیماران شول. او دوی انده چې کوم ګرد غبار دی سټرایک وکاو مظاهره وکاو د خلاف ایف ډبلیو خلاف او کدا بیا ونه شو نو بیا ان شاء الله لازم پولیټیکل ایجنټ مخې ته درنه ورکو او قدم نشي پېښور پلس کلب ته سټپ بای سټپ ان شاء الله موږ خپل پروګرام مخکې وړو.
او د سیمې او بلتن هارون پردی هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل
چې موږ د اسکول ماشومان او تاسو زنانه او تاسو د سپرلو ته وګورو کنه او بو کې پرځ کې دغه خور ملاوټ دی چې موږ مرشان او وړو زنانه ټول خپه په دغه شی باندې پول دغه خبرو هر سړي سره مرګري یو چې دا کار د زر تر زر وشي په جوړ نشي موږ ټول علاقه خپه یو پریشان موږ به هر کیسه مو زهري کو دا ټول به یو اتفاق ساتو.
د خیبر جنسي د خلکو دغه شکایتونه مشکله د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یو مشر میجر حسین الله ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
دا شنه چې په موږ باندې سره د خلکو د عوامو پرشر دی په موږ باندې د خپل سینر هډکوارټر هم پرشر دی چې په دې ځر کې کوڅو چې پول جوړ کړي او دا یو د فند کمې دی. زمو امید دا دی چې لنډی کوتل به کخیری د دسمبر پورې به دا چې کمینو لنډی کوتل لوړ کې دا به
امریکایی پرمختیایی اداره یو ایس ای آی ڈی په مالی مرسته جوړیږي خو ځای خلک یې غوښتنه کوي چې د دغه سرک تعمیراتی کار دی زر تر زرا مکمل کړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د مومند ایجنسی د سبحان خورلو د چارسدی له شبقدر سره اړلونکو د قیمتي ډبرو یا مربلو کاروباریان وایي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د حکومت ضد احتجاج دوی ته په میلیونونه روپۍ زیان رسولی دی. دوی وایي چې د روان احتجاج له کبله ډبرې اغوستونکي نه ورځي او د دوی کاروبار داسې حال ته رسېدلی دی چې نه د مزدورانو معاشونه ورکولی شي او نه هم د بجلی بلونه ادا کولی شي. په دې تفصیل د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزی په رپورټ کې او تر هغې وروسته یوه سندره هم درته اورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک لخوا د حکومت په ضد د مارچ لوجې د سبحان خور شوقدر د کانو کارخانه داران وای په دې یو میاشت کې لږ زیات 30 میلیونه روپۍ تاوان کړي. دوی وای چې په سیمه کې اویا د کانو کارخانې ولاړې دي چې خرڅ په تیر یو میاشت کې د کارخانو د مزدورانو ترخواګان هم نه پوره کوي.
عمران الله نوم دی د کارخانې مل جنت ماربل نوم دی. پیاله خو زمنګ روزګار دی ویلونه دي کنه د غنمو د کټایانه شروع وي منګ روزګار بیخي پټه په ولاړو. د رمضان مہینه را اغه نه لکه کار زمون خراب شو اغه نه باوجود به د عمران خان د 14 اگست د مارچ را شروع شو نو بس کار به خې بټه په ودرې ده. من بالکل د سی اصلي کارخانو کې ناس بعض وخت د خرچې یسیم من سره نه.
مسعود خان د رنوایټ ماربل فیکټری مالک ته هغه ول چې ګاک نه راځي د هغوی پیسې په پنجاب کراچي او نورو خورونو کې بند دي.
زمون ټول لین دین چې کوم د اسلام آباد ته تا غزه کارخانو والا چې کوم د پی پارین دی هغه راځي او د کراچي چې کوم د غټ مارکیټ دی پنجاب منغات مارکیټ ته نو دغه پوجا باندې موږ په کاروبار باندې ډیر اثر پرې وته. هغه به پارین رزینو ګاډي اخوا چې کم دی ته تلو نه یریږي وش مطلب لاره کې خاطرې دی جلوسونه روزي دغه روزي نو دغه د وجه نظم په کاروبار ډیر اثر پرې وته.
بیا نو دغه کارخانه داران دا سات سومره تاوانونه کوي. د سبحان خور ماربل اسوسییشن صدر جان الله مومن وای
کم غټ تاوان موږ لره کا هغه موږ د اسلام آباد درنه راکو یوه میشته پورې موږ سم مسلسل تر د پنجاب ته بعد موږ د ټول سبحان خور نه زر پټه مال نه ایتلې. 70 کارخانه دي موږ د روزي نه مخ کې چې پیډر سٹار شنو ډای 3 لاکھ یا او 4 لاکھ پورې پر منت د کارخانه ګټا چلو شوی و. داغه نه بعد چې درنی نه بلس 15 ورځې مخ کې دا ګټه سکه چې الټم موږ لاسس کې روانه مالونه نه خرڅي مالونه ډب دي.
او دغه کارخانه دارانو په وینا کچری دا مارچونه او درنی وګدې شوې نو د هغوی روزګارونه په پټه پودريږي او ممکن نه ده چې کارخانه بندې کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
بس لمدا جون زون دغه جهان چې
چې میګران هواد په وینو کې توړیږي د افسوس اوخ کې مې ساسې په ګریوان بس یالانو کې مې سرګي نغړي سبق ما دا ژوندون دغه جهان چې میګران هواد په وینو کې توړیږي د افسوس اوخ کې مې ساسې په ګریوان بس یالانو کې مې سرګي نغړيږي پلار باندې لاړم نه مې وساتل حدود د پلار د کلی د پښتون او پښتنو په نام ویاړم دښمنان مې ورانه وی د یادګار سلی وای زار 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 که هر څو نارې وهم او کجاړم پښتانه وی د پرات د قرار غلی